دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه سربېره د ګوړې اچار تنظی پروګرام هم لرو، خو په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه اورو.
لمړی هم د خبرونو سټی کې اورئ، د بختنی بانک بخوانی رئیس او د دې بانک درې نور بخوانی کارکونکي د فساد پر ضد د ابتدایي محکمې لخوا د 60 کالو په بند محکوم شول، او د کندهار امنیتي چارواکي د 14 وسلوالو مخالفینو د وژلو او د تو نورو د نیولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د پښتني بانک پخوانی رئیس حیات الله دیانی او د دې بانک د نور پخوانی کارکونکو د فساد پر ضد د ابتدایي محکمې لخوا د 60 کلونو په بند محکوم شول. د لوی سرن ولې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څنګه مسول ابو بکر رفیع ازادي رادیو ته وویل چې د سلور وړه د لزګونه میلیون افغانیو د اختلاس په جرم محکوم شوی دی. له دوی سره یو لسن نور هم د اختلاس په جرم له 15 کلونو څخه په زیات بند محکوم شوی دی. خو د حیات الله دیانی ورور او د هغه د مدافع وکیل مرستیال خالد د یعنی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د علني استیناف محکمې غوښتونکي دي، ځکه د په خبره چې په دې برخه کې سم سیړنه نه ده شوې. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دولت 14 وسلوال مخالفین وژلي او 8 تنه نورې نیولې دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي نن خبریالانو ته وویل چې دغه کسان په کندهار خر او ولسوالیو کې وژل شوي او نیول شوي دي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیره اونۍ کې 4 تنه د 2.5 کیلوګرامه چرسو او 9.5 کیلوګرامه هیروین سره او 8 نورې په کندهار خر کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. په یو بل خبر کې د کندز امنیت چارواکي درې تنه وسلوال مخالفان د یوې اندازې انفجارتو کو سره نیولې. د دې ولایت امنیت قومندان سمیع الله قطرن خبرلانو ته وویل چې یادو کسانو غوښتل چې په کندوز کې تخریبي فعالیتونه سرته ورسوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وویشت وسلوال طالبان نیول شوي دي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبرو پاڼه کې ویل شوي چې دغه ګډ عملیات په کندهار، خوست او بلخ ولایتونو کې ترسره شوي. په خبرو پاڼه کې راغلي چې په نیول شوو وسلوالو طالبانو کې د هغوی ځینې مهم قوماندانان هم شامل دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فراه چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. دوی وایي چې یوازې په روان کال کې 14 ښځې په دې ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې. د فراه د ښځو چارو د ریاست چارواکي وایي چې د دغو پیښو په اړه تر دې دمه درې تنه نیول شوي هم دي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد سره واورئ.
راپورونه وایي چې افغان سرحد ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې نن یوې چاودنې 8 کسان وژل دي. روغتیایي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه تایید کړ چې د باجوړ په سالارزۍ سیمه کې د نن یوې چاودنې په نتیجه کې 8 جسدونه دوی ته رسیدلي دي. چارواکو ویلي وچل شوي او زخمیان ټول ملکی وګړي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د باجوړ د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې، خو په یاد سیمه کې له دې وړاندې پاکستاني طالبانو پر هغو ډلو او اشخاصو ورته بریدونه کړي چې د سخت دریځو پر ضد د اوس د عملیاتو ملاتړ کوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان امر کړی هغه وسلواله ډلې چې پروانه اونۍ کې له حکومتي ځواکونو سره جګړه کړې باید بې وسلې او د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړي ویلي د تاجکستان د بدخشان ولایت په غرنۍ سیمه کې مجرمې ډلې باید قانون ته وسپارل شي. امام علي رحمان چې تېره شپه ناوخته د کابینې د بیړنۍ غونډې مشري کوله، هغو وسلوالو ته د بخښنې پیشنهاد وکړ چې په داوطلبانه ډول وسلې په ځمکه کېږدي. تاجک مقاماتو د روان جولای میاشت په 18 د یو لوړتبه افسر له وشل کې دی ورسته د وسلوالو ډلو پر ست عملیات پیل کړ. راپورونه وایي د محل حکومتي مقاماتو مذهبي او قومي مشران له وسلوالو سره د روان جګړې د پاتې رسولو په خاطر چې تر اوسه په شپېته کسان وشل شوي په خبرو اترو بوختي. پا په داسې حال کې چې د سوریې په حلب ښار کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغنه ترمنځ سخته جګړه روانه ده، امریکا وایي د سوریې دوه نور ډیپلوماټان له حکومت څخه اوښتي دي. په قبرص او متحده عربي اماراتو کې د سوریې سفیران چې ښځه او خاوند یې قطر ته رسېدلی دي. د سپینې ماڼۍ وان جی کارنیول د سوریې له رتبه ډیپلوماټان له دې امله له حکومت اوړي چې پوهیږي د بشار اسد د واکمنۍ پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د غراس رپورټونه وایي په عمان کې د سوریې د سفارت پوځي آتشه هم له خپل حکومت څخه اوښتی دی. د سوریې حکومت حلب ښار ته چې وسلوال یاغیان پکې د نیمایي برخې د نیولو ادعا کوي، په ټانګونو سنبال نور ځواکونه استولي دي. ایران د اسرائیل هغه ادعا چې دا هیواد یې تېره اونۍ په بلغاریا کې د اسرائیلي سیلانیانو د سپرلۍ پر یو بس په ځان وژونکي حمله کې تورن وګڼه بې اساسه وبلله. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي محمد خزائی پرون د منځني ختیځ پړه د امنیت شورا په یو بحث کې پخپله اسرائیل د دې حملې مسؤل وګڼه. دی وایي دا حیرانوونکی ده چې په بلغاریا کې له تروریستي حملې څو دقیقې وروسته اسرائیلي چارواکو اعلان وکړ چې ایران د دې برید تر شا ده. په داسې حال کې چې هر ډول تروریستي حملې چې له هر ځایه او په هر ډول وي غندو، د بلغاریا د تروریستي برید په اړه باید زه په ښکاره ووایم چې موږ هیڅکله او نه به په راتلونکي کې داسې یو حقیره حادثه وکړو. په دغه حمله کې 15 اسرائیلي سیلانیان او یو بلغاریایي بس چلوونکی وشل شو. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل د استازي مرستیال هایم واکسمن دغه تورونه بیرونکي، خو هغه د یو داسې رژیم لخوا حیرانوونکي ونه بلل چې په وینا یې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر حملې یو دسیسه یاده کړې او هم له هولوکاست یا د یهودانو د ډله ییزې وژنه نه مني. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نن په بوسنیا هرزګووینیا کې د سربنیتسیا د قتل عام له سیمې کتنه وکړي. بان کی مون د ملګرو ملتونو لومړنی عمومي منشي دی چې له سربنیتسیا کتنه کوي. په 1995 کال کې د بوسنیا سربي ځواکونو د سربنیتسیا له نیولو وروسته دغلته 8000 مسلمان سړي، ښځې او هلکان په ډله ییزه توګه وشل. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي به په سربنیتسیا کې هغه هدیرې ته هم لاړ شي چېرته چې د دغه قتل عام څه د پاسه 6500 قربانیان خخ دی. او د اروپای کمیسون مشر خوزی مانویل باروسو نن اتن تزی ترڅو وګوري چې یونان کافی اقدامات کړي کنه چې د نور میلیاردونو ډالر مرسته ترلاسه کړي. د هغه ویاندویل د باروسو د سفر هدف له چارواکو سره په ټوله اروپا او په ځانګړي ډول په دې هیواد کې د اقتصادي عمومي حالت په اړه خبرې کول دي. د اروپای اتحادیې نړیوال وجهي صندوق او د اروپا د مرکزی بانک پلټون کې هم په اتن کې دي چې د یونان د اصلاحاتو د پروګرام د عملي کېدو په اړه چې د هیواد څومره پرمختګ کړی رپورټ ورکړي. یونان د هغو اقتصادي اهداف په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې د دغه میلیاردونو ډالرو مرستې د ترلاسه کولو لپاره په ځان منلی و. نو تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو لازاده رادیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. ایساف یا نړیوالو سلساتو ځواکونو د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکېټي بریدونه وغندل. په دې اړه پر ریپورټ سربېره مو د کابل د یو شمېر خاریانو له هغه شکایت نم خبر کو چې وایي پارکونه دلته له ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر کمزوري دي او کومې کورنۍ چې پارکونو ته ځي هلته له ډول ډول ستونزو سره مخ کېږي. دا یو داسې کورنۍ دردونکې کیسه هم دراوړو چې په پورونو کې ډوبه ده او د پور د ادا کولو لپاره سخت کارونه کوي. افغان حکومتي چارواکي وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته ډېر پیاوړي شوي. په دې مسلام یو رپورټ لرو. په باجوړ کې یوې چاودنې 8 تنان وژلي. دا رپورټ هم درته وړاندې کوو. او د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت له خبرداري مو خبرو چې ایران ته ورکړی دی. د ګولې چار تنظیم پروګرام هم مهمه دی. ایساف یا نړیوالو سلساتو ځواکونو د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکېټي بریدونه غندلي. تر دې مخکې دغه ځواکونو د دغه حملو په اړه بې خبري خولې وه. ایساف ځواکونو په هغه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړي ویلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اعلان هرکلی کوي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ یې د خبرو اترو په اړه کړی و. جزئیات له سالی محمد سالی نورو.
د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه غندلې دي. په هغه لمه کې چې د سولساتو یا ایساف ځواکونو له خوا خبرې راغلي، دغه ځواکونه د دغو حملو د درولو لپاره د افغانستان له دفاع وزارت او د پاکستان له حکومت سره کار کوي. ایساف د لومړي ځل لپاره د دغو راکټي حملو په باب په داسې حال کې عکس العمل څرګندوي چې دوی ورځې مخکې د افغانستان د مدني ټولنو شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې دغه مسله په جدي ډول تعقیب او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. دغه څرګندونې د دې شبکې ویان سید ناصر موسوی په کابل کې وکړي.
له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړو چې دا مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجع کړي، او دوهمه مسأله دا چې موږ له امریکا او نورو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي او هغوی ژمنه کړې چې د ستونزو په هواري کې به مرسته کوي. نو باید دا موضوع له دې دوو لارو هواره شي، یو دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په رسمي توګه وړاندې شي، او بل دا چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری چې زیات قوت او قدرت لري باید پاکستان راضي کړي چې دا بریدونه بند کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ ویل د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه نور د زغم وړ نه دي. دا مسله د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنوي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق هم پر همدې مسلې وربللې وو. که څه هم د کونړ چارواکي وایي دغه راکټي بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا کیږي، خو د پاکستان پوځي چارواکو دغه مسله رد کړې ده. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې د دې ولایت پر بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول شیګل او دانګام ولسوالیو تر 2000 زیات توغندي لګیدلې چې څو تنه ملکیان وژلي او خلکو ته یې مالی زیانونه هم اړولې دي. سیمه چارواکي وایي تر اوسه په زرګونو کسان اړسوي چې خپل کورونه پرېږدي. ایساف دغه حمله په داسل کې غندي چې سیمه ایزو چارواکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو نړیوالو ځواکونو په کونړ کې په ډاګه کړی چې دغه راکټونه د پاکستان سخت دي. خو د ایساف په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان، پاکستان او ایساف یو درې اړخیز کمیسون دا زمینه برابروي چې پر بیلابیلو مسایلو له تاکتیکي نیولې تر عملیاتي او ستراتیژیکو موضوعاتو پورې بحث وسي.
و موردل چې د ایساف ځواکونو د افغانستان په خاوره د نړۍ د پاکستان له خاورې بریدونه غندلې دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي. په کندوز کې چارواکو ویلي دي چې درې مشکوک وسلوالې نیولې دي. دوی همدارنګه دا هم ویلي چې په یو د تیلو په یو بډک ټانکر کې د یوې چاودنې مخام نیولې ده. نور محمد سیم له کندوز څخه له نور تفصیل سره.
د کندوز امنیت قمندان پاسوال سمیع الله قطره په دې اړه رسنیو ته داسې معلومات ورکړل.
در دو عملیات که در منطقه چرخاب دا یا در ساحه شیخان بندر
دی دو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې چې یو د کندوز د مرکز مربوط د چرخاب په سیمه کې او بل په شیرخان بندر کې ترسره شوې دي، درې تنه تروریستان له خپلو جرمي وسایلو سره یو ځای نیول شوي او دا د ستاسو په مخ کې ولاړ دي. د کندوز د مرکز اړوند د چرخاب په سیمه کې د نیول شویو دوه کسانو د نومونو او اړوندو تخریبي وسایلو په اړه زیاته کړه.
دو نفر تروریست په نامه های بابا خان،
دوه تنه چې یو یې بابا خان د توقتن زوی او بل یې خلیل د حسن علي زوی نومیږي، تېره شپه د 8:30 بجو په شاوخوا کې په داسې حال کې ونیول شول چې یولس د ریموت کنټرول آخذې، څلور ریموت کنټرولونه، اووه جلده د طالبانو لخوا خپلو افرادو ته چاپ شوې لایحې، درې انفجاري خریطې او یو اندازه برقي لاینونه ورسره وو، او یو بل تم چې د شیرخان بندر په ساحه کې نیول شوی دی له ګازو ډک یو بالون چې چاودنې ته چمتو شوی دی، یو چسپکی ماین، یو اندازه برقي لاینونه، یو دانه ریموت کنټرول او دوه منه سپین بارود هم ورسره دي. په عین حال کې کندوز امنیت قمانداني خبر ورکړ چې د شیرخان بندر د سرحدي قمانداني د کشف امریت د هڅو له برکته د 2000 لیترو تیلو ډک یو ټانکر چې یو چسپکی ماین ورپورې نښلول شوی و هم کشف او له یوې مرګونې پیښې څخه مخنیوی شوی دی. د یادونې وړ ده چې دغه نیونې په داسې حال کې کیږي چې پرون چهارشنبې د کندوز د چاردرو په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودنې له امله د یادې ولسوالۍ د سړک بالا سیمې اوسېدونکی د محلي پولیسو قمندان پاچاګل له خپل زوی او دوه تنه ساتونکو سره یو ځای ووژل شول.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-16 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00420 0700-22-11-24-15 د تلیفون شمیره یو ځل بیا تکرارم 0700-22-11-24 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
دوستانو ته زموږه آزادۍ رادیو نو ورید آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر و بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي چپوي په 12.9 او د اف ام په 3.15 موریدل شي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه راواخلو، په ګاونډي هیواد پاکستان کې په قبایلي سیمه کې چاودنه شوې ده. ریپورټونه وایي چې په باجوړ کې یوې چاودنې نن 8 کسان وژلي او 21 نور یې ټپیان کړي دي. مجیب الرحمن انګار پرې له پیښور تفصیل راکوي.
د پنځشنبه پر سهار د قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی په سالارزو علاقه داري کې یوې بمی چاودنې شلته نو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. ځایي امنیتي مقامات وایي چاودنه د سالارزو په پشت بازار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې پر مهال وشوه. د امنیتي مقاماتو د معلوماتو له مخې تر اوسه لا د چاودنې د نوعیت په باب کره شواهد نه دي ترلاسه شوي، خو ګمان کېږي چې چاودیدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي وو او د ریموټ په واسطه کنټرولېدل. دولتي سرچینې په چاودنه کې د اتو تنو د مرګ او 21 نورو د ټپي کېدو خبر تاییدوي او وایي چې د پیکې ټول قربانیان ملکیان وو. ازایي خبریال محمد حنیف چې له چاودنې وروسته سیمې ته رسېدلی وایي چاودنه دومره زورور وه چې د بازار یو شمېر دوکانونه یې نړولي یا زیانمن کړي هم دي.
او دا تشدد مین بازار دی د سلارزو الټرا د مکه شوی ده او 15 دوکانونه چې کوم دی په دې کې تباه شوي دي او سکیورټي فورسز ټول علاقه وغیرہ کې اخیستې ده. اوس پورې لا دا پته نه لګېدلې چې دا خودکش دی کو ریموټ کنټرول بم دی، اوس پورې دا پته نه لګېدلې.
د باجوړ په مرکز ښار کې یو دولتي مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل چې د ټلیفون پر لیک آزادي رادیو ته وویل امنیتي مسؤلینو د چاودنې د نوعیت او اصل هدف په باب تحقیقات پیل کړي دي او تر هغې چې شواهد نوي ترلاسه شوي نشي ویلی چې د چاودنې اصل هدف ملکیان وو که نور څوک. باجوړ یو له هغو قبایلي سیمو ده چې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې پکې فعالیت لري. په دغه قبایلي ایجنسۍ کې بېلابېل امن لښکرې هم د دولت په پلوي فعالیت کوي او هڅه کوي څو د مخالفو وسلوالو د حضور او فعالیتونو مخه ونیسي. که څه هم تر اوسه لا د دغې چاودنې د څرنګوالي په باب څه نه دي ویل شوي او نه هم کومې سخت دریځې وسلوالې ډلې څه ویلي دي، خو ګمان کېږي چې دا چاودنه هم د همدې لړۍ یوه کړۍ وي. په وروستیو څو کلونو کې باجوړ هم یو له نامنه قبایلي سیمو ګڼل کېده او وسلوالو طالبانو پکې د پام وړ حضور درلود، خو په تیرو دوو کلونو کې نه یوازې دا چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دغه ډله تر ډېره ځپل شوې، د سیمې امنیت کې هم ښه والی راغلی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې پارکونو ته د تللو دود ډېر کمزوری دی او کومې کورنۍ چې پارکونو ته زیالته له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي. یو شمېر ښځو او نجونو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله پارکونو ته ولاړې شي د ځینو نارینهو په تیره د ځوانانو لخوا په یو ډول ځورول کیږي. د کابل امنیه قمندانۍ هم په ځینو مواردو کې دا ستونزه تاییدوي، خو وایي چې دوی هغه مهال دا ستونزه حل کولی شي چې خلک ورسره همکاري وکړي. دا چې په کابل ښار کې ښځې ولې په ډاډه زړه پارکونو ته نشي تللی او هلته له کومو ستونزو سره مخ کیږي، جمیله ظریف د کابل ښار څو پارکونو ته تللی او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی.
په پارکونو کې د یو شمېر ځوانانو لخوا نجونو ته مزاحمت کول، د مخدره توکو کارول، د نظافت نه مراعتول او د مناسبو میله ځایونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه ښځې یې له امله تل شکایت کوي. د دې لپاره چې د کابل ښار د پارکونو حالت له نږدې ووینم، له خپلې همکارې سره څو پارکونو ته ولاړم. دغو پارکونو ته یو شمېر خلک په تیره بیا ځوانان د میلي او تفریح پر ځای نجونو او ښځو ته د مزاحمت کولو، د چرسو څکولو، قطو کولو او داسې نورو ناسمو کارونو لپاره ورځي. د مکریان پارک ته ځینو راغلیو ښځو ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزې د دې لامل کېږي چې کورنۍ دوی پارکونو ته پرې نه ږدي.
موږ دغه یوازینی ارزو ارمان دغه و چې موږ دا یو پارک ولرو، د تفریح ځای ولرو، موږ ښځې راکته شو او دلې کښېنو، لږ پام غلط شي
چینکیانې په لار روانه ده، ښه په پوابو پرده کې ده، سړی سړی یو خبرې ورته اچوي، وای وای دغه ته ګوره جانم قربانم، چې په لارې تېرېږي جانم قربانم.
د دې پارکونو په هر ګوښه کې ډله ډله نارینه په تیره بیا ځوانان ناست دي. دوی د تفریح په پلمه نجونو او ښځو ته مزاحمت کوي. نه یوازې ښځې بلکې یو شمېر نارینه هم په دې اند دي چې باید ټول هغه خلک چې پارکونو ته راځي پارک ته د تګ اصول او لازم نزاکتونه په پام کې ونیسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د شارنه او پارک ته د میلي او چکر لپاره راغلي وو ازادي راډیو ته وویل چې پارک د چکر او تفریح ځای دی، نه ښځو او نجونو ته د مزاحمت کولو ځای.
زمانم اجمل منگل ده پارک خر راضی ده خپل سات تیرول ده پارا گلان دی ونی دی کینی چاہتا باید مزاحمت ونو رسیگی او دل ده چرازو نو ده آغا خلق راضی ده چار سو دیر سکی مغل دلی دی چون دیر مزاحم ده داخل کار نده.
زمانم عزیز خان ده قندوز ولایت نه پار دوری ده فارن ده چو چوک راشی دل ده بکی نشو کی نشیو کی چار سو سکی ده خلق مزاحمتو کی یا یو بل عملو کی مطلب ده تفریگا ده پاره ده باید سره ده چانه چوک آزار نشی.
د کابل د امنیت قومندان په پارکونو کې د سینو ځوانانو لخوا ښځو او نجونو ته د مزاحمت کولو ستونزه مني، خو وایي چې د مخنیوي لپاره به دوی جدي اقدامات وکړي. د کابل د امنیت قومندانې مرستیال جنرال داوود امین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې باید خلک له پولیسو سره مرسته وکړي او هغه کسان ورپګوته کړي چې د ښځو او نجونو د ځورونې او یا هم نورو ناوړه کارونو لامل کیږي.
که اپراتیفی گروپونه هلته ګرځي ګزمې مو ګرځي که چېرته کوم شکایت وي نو انشاءالله تعالی موږ پولیس هلته ډېر زر رسېږي منطقې ته. موږ هلته ځینې نمبر هم لرو، پیاو سلونس نمبر په وزارت کې لرو، سل نمبر اوس په لنډ کې یو شنو قومندانۍ کې فعال کړی دی چې دوستان کولی شي هم خبریان مو کولی شي چې دې تلیفون استفاده وکړي او موږ په عامې وایت البته زموږ پولیس زموږ ګزمه هلته دې مشکل ته رسېدای شي او د مشکل د حل په هکله موږ مرسته ورسره کولی شو.
په کابل ښار کې دا مهال تفریحي پارکونه ډیر کم دي او کوم پارکونه چې موجود دي کورنۍ تر ډیره د همدې مزاحمتونو له امله د تفریح لپاره نشي ورتللی. په کابل کې دا مهال د ښځو لپاره د ملي او تفریح ځانګړی ځای د شاراره ښځینه بڼ دی، خو په کابل کې نجونې او ښځې وایي چې د کابل ښار ټولې ښځې او نجونې نشي کولی چې له هرې سیمې څخه دغه بڼ ته ورشي.
و موریدل چې په کابل ښار کې د پارکونو کموالی او په دې پارکونو کې هم د مزاحمتونو شتوالی ښځې اړ کړي چې پارکونو ته د تفریح لپاره ولاړې نشي. زموږ غږ لازادې راډیو ناورې اوس په دې داسې کورنۍ دردونکې کیسه واورو چې په پورونو کې ډوبه ده او د پور د ادا کولو لپاره سخت کارونه کوي. دا د خښتو د بټۍ د یو کارګر داستان دی چې کار یې له پاکستانه پیل کړی او اوس په جلال آباد کې کار کوي. دی ولې مجبور شو د کارخانې له خاوند پیسې پور کړي؟ اوس یې ژوند څنګه دی او ستونزې څه دي؟ له سالم احمد صالح څخه اورو.
رازی خان تر 3,000 د زیاتو افغانیو پیسو په خاطر چې پور کړی دی مجبور سوی په جلال آباد کې 2 کاله د خښتو په یو بټۍ کې کار وکړي. دی د خپل پور پرې کولو ته لږ هیله لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپور کې راغلی چې رازی خان 8 اولادونه لري. د دوی شپږ تنه چې 1 کلن ماشوم هم پکې شامل دی د خښتو په یوه کارخانه کې د خواري خولې تویوي چې د خپل پلار پور ادا کړي. هغه پور چې له 6 کلونو د رازی خان پر اوږو د دروند بار په توګه پروت دی. د خان ورځنی مزد شاوخوا 300 افغانۍ کېږي چې د خپلې ناروغې مېرمنې او کورنۍ مصارف ورباندې پوره کوي، خو په دې کمو پیسو داسې نه ښکاري چې دی د وکولی سي خپل پور ادا کړي. رازی خان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال ته ویلي، زړه مې غواړي ډېر کارونه وکړم، مثلا غواړم اولادونه مې زده کړه وکړي، د نورو غوندې وي، خو له بده مرغه دا کار مې په وس نه دی پوره. کله چې رازی خان 18 کلن سوی و د یو کار لپاره یې ایران ته مخه کړه. وروسته بیا تقدیر د پاکستان پېښور ته ورساوه. هلته یې واده وکړ. تر څه مودې وروسته یې هلته د خښتو په یوه کارخانه کې کار پیل کړ. په همدې وخت کې میرمن ناروغه شوه او رازی خان اړ شو چې د هغې د تداوی لپاره له کارخانې پیسې پور کړي. خو دا پیسې چې د پور کړې وې ډېرې وې او تر 6 کلونو وروسته جلال آباد ته ستون سو. په دې ځای کې د خښتو د تولید یوې کارخانې ورسره ومنله چې پیسې د پور په توګه ورکړي او دوی په پاکستان کې خپل پور ورباندې ادا کړي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله رازی خان لا هم نه دی توانېدلی په جلال آباد کې د 3 کلونو تر تیرېدو وروسته هم د خښتو د کارخانې مشر ته خپل پور ادا کړي. د رازی خان 14 کلنې لور ریحانی ویلي، کله چې د خپل پلار مجبوریت ته وګورم غواړو شپه او ورځ ورسره کار وکړو. ریحانه د سهار له 5 د ماښام تر 2 بجو له پلار سره د خښتو په کار ځای کې کار کوي او هغه وایي، زړه می ډیر څه غواړي خو موږ ورڅخه محروم یو. د اژانس په حواله دغه کورنۍ په ډیر سختۍ شپې او ورځې تیروي او د خوړلو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي. د رازی خان لور ریحانه وایي، افغانستان له نړیوالې ټولنې پیسې اخلي خو موږ اوس هم په خټو کې کار کوو او د خښتو د فابریکې په ګرو کې یو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې هېواد امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته ډېر پیاوړي شوي. د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو ته مهم تاسیسات جوړ شوي، ښې وسلې لري او شمېر هم نږدې لکونو ته رسیږي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې پولیس هم ښه امکانات لري او د افغانستان په هره برخه کې د امنیت د ټینګښت جوګه دي. خو د امنیتي او پوځي چارو څېړونکي انتقاد کوي چې د میلیاردونو ډالرو لګولو سره هم لا د افغانستان امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو او امکاناتو له پلوه ډېرې ستونزې لري او لکه څنګه چې لازمه وه ورته پاملرنه نه ده شوې. په دې اړه په مو کې له کابل د نسیم شفق ریپورت ده.
که څه هم افغان چارواکي مني چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پام وړ مرستې او هلې ځلې شوي، خو وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې لري. د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو شمیر کابو 115,000 تنو ته رسیدلی. د ملي اردو جزتامونو او شپږ وړو قلوردوګانو ته مهم او عصري تاسیسات جوړ شوي او پیاده ځواکونه له بل هر وخت نه اوس مهال پیاوړي دي. د دې وزارت یو بیان جنرال دولت وزیری د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ملي اردو اوس هم د هوایی او زغروالو امکاناتو او تجهیزاتو لپاره ستونزې لري، خو په دې برخه کې له ناټو او نورو هیوادونو سره خبري روانې دي.
په هوایی ځواکونو کې موږ مشکلات لرو چې موږ خپل اندېښنې روښانه کړې دي. کار باندې روان دي د توپچی درانه وسلې او درانه زغروال ګاډي، د دې په حقله مشکلات لرو او د هغوی قواو په حقله باندې، خو کار ور باندې روان دی. امید دی د 2014 کال تر اخیره پورې دغه مشکلات حل شي.
د سرګند کړه چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د 2014 میلادي کال تر پایه به افغانستان ته 1,600 هلیکاپټرې او الوتکې هم ورکړي، او همدا اوس یو هوایي پوهنتون هم په دې هیواد کې د جوړېدو په حال کې دی. د موبایل چې لزګونه پیلوټان په شینډند او بهرنۍ هیوادونو کې په مسلکي زده کړو بوخت دي، او د ملي اردو ځواکونه د پخوانی شوروي اتحاد څخه پاتې لزګونه ټانکونه او سلګونه امریکایي زغروال نقلیه وسایط لري. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د پولیسو شمیر 1,500,000 ته رسیدلی او د روان کال تر پایه به دا شمیره 2,000 نور هم زیات شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا پولیسو ته د ملي اردو په پرتله کمه پاملرنه شوي، خو هڅه کیږي چې د 2014 میلادي کال تر پایه پولیس هم له هر پلوه پیاوړي شي.
د افغانستان ملي پولیس د تجهیزاتو د لګانه او د نور امکاناتو د لګانه په ډېر ښه وضعیت کې نه دی. یعنی هغه لازم پانګونه چې باید په تیرو 11 کالو کې کېدی هغه نه دی شوی. تازه تقریبا 15 کاله کېږي چې توجه زیات شوی دی پولیسو ته. امیدواري دا دی د پولیسو تجهیزاتو په برخه کې ګړندي ګامونه واخیستل شي او هغه تعهدات عملي شي.
په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لسو نورو کلونو لپاره د هم افغان امنیتي ځواکونو ته د کال 4.1 میلیارد ډالر ورکړل شي. د غراس په لیسبون غونډه کې موافقه وشوه چې افغان امنیتي ځواکونه دي د تجهیزاتو او وسلو او د غراس د هوایي ځواک لپاره له خپل هیواد څخه د بشپړې دفاع جوګه شي. خو د پوزي او امنیتي چارو سړونکو په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې کړي کارونه کم بولی، او وایي چې په دې برخه کې مرستې تر ډیره په تشریفاتي مسایلو لګیدلی. د پوزي چارو کارپو جنرال امرالله امان ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه لا هم ډېرې ستونزې لري او په هغه سطحه هم ندي پیاوړي شوي چې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وایي.
تروسه پورې د افغانستان امنیتي سکتورونو ته هیڅ توکار نه ده شوی. هوایي فوج په بکو باندې نه درلودل. غروالي قواوې متاسفانه چې دای په اختیار کې نه ده ورکړې. فضايي دفاعي راکټونه تعلیمات هغه سنف ویخي موږ نه لرو. نه ټانک سره ماشيني مرویو نه توپچی. نو سوال فوج باندې کم مصرف ته شوی، هغه ټول مصرف په سیمتي دیوالونو باندې شوی ده او په زیري موټور باندې شوی.
افغان حکومت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په ملکی برخو کې و 50 میلیارد ډالر مرسته کړي، خو وایي چې په امنیتي او پوځي برخو کې د نړیوالې ټولنې د مالی لګښت په اړه له دوی سره معلومات نشته. جنرال امرالله امان د ځینو منابعو له قوله وایي چې نړیوالې ټولنې یوازې د افغان ځواکونو لپاره د تاسیساتو په جوړولو کې څه باندې 11 میلیارد ډالر لګولي او ښایي چې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې، وسلو او تجهیزاتو په برخه کې میلیاردونه ډالر نور هم لګولي وي. سره له دې چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پولیسو او ملي اردو ځواکونو سپکې وسلې ښی بولي، خو پوځي او امنیتي څیړونکي دا وسلې هم زړې او له کاره لوېدلې ګڼي او وایي چې دې مسئلې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
دوستانو و مودیدل چې سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په امنیتي ځواکونو په لسګونو میلیارد ډالر لګول شوی، خو د کارپوهانو په وینا لا هم د افغانستان ملي پوځ او ملي پولیس د تجهیزات او روزنې لپاره غنی ستونزې لري. تاسو موږ غلازاده رادیو نوري په مکړه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې ریدوان مراد دروري.
د پښتني بانک په خوانی مشر حیات الله دیانی او درې نور کارکونکو د فساد پر ضد ابتدایي محکمې لخوا په 16 کلونو بند محکوم شول. دا کندهار امنیتي مقامات وایي په بیلابیلو سیمو کې د دولت 14 وسوال مخالفان وژلي او اته نورې نیولې دي. راپورونه وایي چې افغان سرحد ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ کې نوې 14 اته کسان وشل. د تاجکستان ولسمشر امر کړی هغه وسلوالې ډلې چې په روانه اونۍ کې له حکومتي ځواکونو سره جګړه کړې باید بې وسلې او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د متحده ایالاتو مقامات وایي چې د سوریې دوه نور ډیپلوماټان له حکومت اوختي او په عین حال کې د سوریې په حلب ښار کې سخته جګړه هم روانه ده. ایران د اسرائیل هغه ادعا چې د هوا دي تیرونه په بلغاریا کې د اسرائیلي سیلانیانو د سپرلې پر یو بس په ځان وژن کې حمله تورن کړي به اساسه وبله. او ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په بوسنیا هرزګووینیا کې د سربنیتیا د قتل عام لسیمه کتنه وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو، زما غږ لازاده یی راډیو نو اوریدل. د پکتیا د درې ولسوالۍ اوسیدونکو د سیمایزو پولیسو لپاره خوخت دی وای کله چې دوی په سیمه کې یک پکار فایل کړی امنیت ښه شوی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو لازاده راډیو سره په خبرو کې له خلکو سره د محلي پولیسو چل چلن هم سټایل په دې اړه نو جزئیات لګردي. زده ازادي راډیو د خبريال داوود تپان پر ریپورت کې
له هغه ورسته چې د پکتیا په درې ولسوالیو څمکنیو ډنډې پټان او ځاځیاریوب کې د محلي پولیسو لخوا د کلیو او بانډو امنیتي چارې سنبالېږي، د سیمې د خلکو په خبر امنیتي وضعیت خورا توپیر کړی. یوازې دا نه چې د یادو پولیسو له جوړښت وروسته د کلیو او بانډو امنیتي وضعیت ښه شوی، خلک وایي د محلي پولیسو چلند هم ورسره د ستاینې وړ دی. دوی وایي چې د پخوانیو اربکیو په شکل محلي پولیس له ولسونو سره په ډېر درناوي په ورځنیو چارو یا پوښتنو او پلټنو کې چل چلند کوي. ځاځیاریوب ولسوالي چې د پکتیا د ګڼ نفوسه سرحدي ولسوالۍ په کتار کې راځي او د موقعیت په اساس د ډول ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ وه، اوس د محلي پولیسو په جوړېدو دا ستونزې او فشارونه تر ډېره راکم شوي او په ډېرو برخو کې امنیتي ستونزې ورکې شوې دي. په دې اړه د ځاځیاریوب ولسوال آزاد خان وایي
د اریوب ځاځیو په ولسوالۍ کې 233 نفره محلي پولیس موجود دي چې دغه د محلي پولیسو د استخدام مسله د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د محلي شورا یا زاول خانه کېږي او دغه جوړښت استخداموله په ټولو قانونو کې شوی. الحمدلله محلي پولیسو په موجودیت کې زمو په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډیره ښه شوی ده. دوی د ملي پولیسو سره یو ځای په امنیتي وضعیت کې برخه اخلي او همیشه د خپل خلکو په خدمت کې دي. ټول مشران ټول رهبرۍ د ولسوالۍ د محلي پولیسو څخه خوشاله ده.
په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو تن کمانډان محمد نعیم وایي د کلی د خلکو د همکارۍ له امله په دې توانېدلي چې د امنیت په ښه والي کې تغییر راولي. دی زیاتوي که چېرته ولسونه همکاري ونه کړي نو ښایي په امنیت کې هم کوم ښکاره بدلون رانه شي. ده وویل
دا محلي پولیس دا د کام بچیان دي، دا د کام نه درېدلي دي، کام بچیان دي. څومره د ځاځي کام چې دی د اوانډه کام دي ځاځی دی، دا ټول کام محلي پولیس سره ولاړ دی. محلي پولیس د ځاځي کام ډېر زیاتونه خوشحال دی.
د ځاځیاریوب ولسوالۍ څخه به پخوا تر دې هر ورځ د سړک غاړې د بمی چاودنو، مخامخ بریدونو او نورو امنیتي پیښو رپورټونه ورکول کېدل، چې د محلي پولیسو په جوړېدو په دې سیمه کې د نامنۍ دا ډول خبرونه کم شوي دي. امیر ګل چې له یو کال راهیسې د محلي پولیسو په لیکو کې د سر ګروپ په توګه کار کوي، وایي د خپلو کلیوالو او قومیانو د همکارۍ په وجه په تېر یو کال کې له جدي ستونزې سره نه دی مخ شوی. دی زیاتوي چې د خپل ملي احساس او وطن پالنې له مخې به دې کار ته لا دوام ورکړي.
زه د علی خیلو قوم اوسیدونکی یم، د مخالف پولیسو د سر ګروپ یم، او موږ غواړو چې د خپلې خاورې ته، د خپل ناموس ته، د خپل قوم ته خدمت، او بلکې ټول افغانستان ته خدمت. موږ چې کوم وخت د مخالف پولیسو پروګرام د مو په منطقې کې شروع شوی دی، په سلو کې 90% امنیت راغلی دی. نو په هر قوم کې چې کوم داسې خلک روزي چې برخورد جوړوي، یا ورور او ورور وژنه کوي، یا سړک کې مینونه کېږدي، یا کوم پال ورځوي، نو د الله په فضل صدا ټول یو نه یو ورور په مکینې موجود کېږي، دوی روز افشاوي.
قومي مشر میرنواب بیا وایي تر یو بریده که د محلي پولیسو د بریا راز د پخوانی اربکیو له مخې دی، خو له بل خوا محلي پولیس هم له خلکو سره د افغان پولیسو په توپیر ښه سلوک او چلند کوي. نوموړی زیاتوي چې محلي پولیس د کلي او بانډو خلک دي، له خلکو سره د سیمې د دود او دستور له مخې هیڅ بد چلند نشي کولای، ځکه چې دوی د همدې کلي اوسیدونکي دي. قومي مشر میرنواب:
محلي پولیس ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي، په هرې کریې، په هر کلي، په هرې ولسوالۍ، په هرې علاقهداره کې دا فعاله خلک دي، په هر ځای کې موجودیت لري، او د ملي پولیسونه هم او د ملي اردونه هم، ځکه چې هغه خپلې قرارګاوې لري، خپلو قرارګاوو کې ځای په ځای دي، او د نوره د منطقې معلومات دومره نشته وته، او د محلي پولیسو په هرې کریې، په هر کلي کې موجود دي، د هرې واقعې نه خبرېږي، د هر مشکل نه خبرېږي، او قومي خلکو ته، حکومتي خلکو ته وال نه وال ورکوي.
په پکتیا کې محلي پولیس له خپلو فعالیتونو خوښ کاری، او وایي چې د خپل احساس له مخې خپلې دندې ته دوام ورکوي، او د وستر بریده به هڅه کوي چې د سیمې په امنیتي وضعیت کې ښه والی راولي. د محلي پولیسو دوه تنه سربازان:
موږ د دې دپاره راغلي یو چې د خپل وطن خدمت وکړو، د خپل کلي ولس خدمت دپاره راوتلي یو، بل وطن د خپلو خوارو غریبو خلکو ته خدمت وکړو.
موږ ډېر خوښ یو، ښه خوشحاله یو په محلي پولیسو کې چې زموږ کلي ولسوالۍ کې امنیت دی، او ډېر امنیت د محلي پولیسو په مټو او د دوی په اوبو راغلی هم دی. په کلي کې چې موږ ته پته لګېږي چې کومه ساحه خطرناک وي، په هغې خطرناک ساحې کې وظیفه اجرا کړو.
د پکتیا اوسیدونکي په داسې حال کې د محلي پولیسو له چال چلند څخه خوښي څرګندوي چې د هیواد له شمالي ولایتونو څخه د محلي پولیسو په اړه د شکایتونو بوږنوونکي راپورونه ورکول کېږي. د پکتیا برعکس هلته په شمال کې د محلي پولیسو لخوا د کلي او بانډو اوسیدونکي تهدیدېږي، او قوماندانان له خپلو پولیسو څخه په سیمه کې په شخصي ډول د واک او ځواک کار اخلي، او د راتلونکي په اړه هم ډول ډول اندېښنې موجودې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موردل چې په پکتیا کې یو شمېر خلک د محلي پولیسو له چال چلن نه خوشاله دي، خو باید یادونه وکړو چې که ګڼ شمېر خلک ترې خوشاله دي، په سیمه کې ځینې شکایتونه هم شته دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اهود بارک د چهارشنبه په ورځ د نړۍ په سترو طاقتونو غږ وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره د هڅې چټکې کړي، او خبرداری ورکړ که چیرې تهران د اټوم بم جوړولو مرحلې ته ورسیږي، مقابله به یې ډېره ګرانه وي. په دې اړه به د رویټرز خبري اژانس رپورټ له جاناقا الکوزی نه واورو.
د اسرائیلو خبري رسنیو د یهود بارک څرګندونې داسې تعبیر او تفسیر کړي چې اسرائیل د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د حملې هڅه کوي. لویدیځ هیوادونه تل وایي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په مقصد خپل اټومي پروګرام پر مخ وړي، خو ایران دا تورونه رد کړي او وایي اټومي پروګرام یې یوازې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. د اسرائیلو دفاع وزیر یهود بارک د امنیتي افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په پیچلتیا ډیر ښه پوهیږي او د ستونزو په ژورتیا هم خبر دی، خو دا ورته پرته له شکه څرګنده ده چې اټومي ستونزه که چیرې پخپله رامنځته شي، نو بې حده پیچلې او بې حده خطرناکه به وي، او بشري ژوند او منابعو ته به بې حده زیان واړوي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړه د دې وخت را رسېدلی چې ټوله نړۍ په متحد ډول عمل وکړي په سیاسي لیوالتیا او متحد هدف سره د ایران اټومي پروګرام د تل لپاره بند کړي. د اسرائیلو دفاع وزیر یهود بارک په خپلې اوږدې وینا کې وویل اسرائیل دا مهال د بل هر وخت په نسبت له پیچلو ازمیښتونو سره مخامخ دی. د زیاته کړه موږ ممکن د اسرائیلو د امنیت په اړه په ایمانداری سره سختې پریکړې وکړو. بارک په ګاونډیو عربي هیوادونو کې روانو بې ثباتیو ته هم اشاره وکړه. د اسرائیلو یوې انټرنیټي پاڼې د یو جګپوړي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی لیکلي، د یهود بارک دا څرګندونې د دې معنا لري چې دفاع وزیر په قوي ارادې او لیوالتیا په ایران باندې د حملې هڅه کوي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه هم غور کوي چې په راتلونکو اونیو کې په ایران باندې حمله وکړي او کنه. اسرائیل وایي دوی ویني چې وخت په چټکۍ سره تیریږي او داسې وخت به راشي چې ایران خپل د یورانیم غني کولو تاسیسات دومره ژور کړي چې د اسرائیلو بمب به ورباندې اغیز ونه کړي او دغه راز د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره د لویدیځ بندیزونه هم زیات اغیزناک نه دي. د اسرائیلو د صدر اعظم پخوانی مرستیال شاول مفاز هم تیره اونۍ د کابینې له استعفا څخه څو ورځې وروسته په ایران باندې د حملې ګواښونه وکړل او په یوازې ځانې د اسرائیلو لخوا په ایران باندې د حملې په اړه د نورو جګپوړو چارواکو لیوالتیا غبرګه کړه. خو یو شمیر سیاستوال وایي که چیرې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو حمله ناکامه شي، منفي غبرګون به ولري او تهران به د یورانیمو د غني کولو پروګرام نور هم چټک کړي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
تازه مقاله آزادې رادیو ناوړه د امریکا د سکل جمهور ریاست په انتخاباتو کې په تیر بیا په ځوان نسل کې شور او زوګ نشته. په تیر انتخاباتو کې ټول امریکایان لار او کوڅو تر وتل په ډیر شوق او زوګي هڅه کوله چې باراک اوباما سپینې ماڼۍ ته داخل شي. خو چې د نومبر انتخاباتو ته ډیر میاشتې نه دي پاتې، په امریکایانو کې د انتخاباتو لپاره شوق او جذبه نه لیدل کېږي. د آزادې رادیو خبري څانګې په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې غټکی فراهی ودروري.
باراک اوباما په 2008 میلادي کال د پام وړ اکثریت رایو په نتیجه کې د امریکا ولسمشر وټاکل سو. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د باراک اوباما بریا د ځوانانو له شوق سره تړاو درلود او په تاریخي شمیرې رایو ورکړې. د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د 2008 میلادي کال له انتخاباتو څخه وړاندې سوې وه، 80% ځوانان چې عمرونه یې له 18 څخه تر 30 کلونه وو او د انتخاباتو پر شرایطو برابر وو، رایې ورکولو ته لیوال وو. اما څلور کاله وروسته دغه شمېره هغسې نه ښکاري. د ګالوپ موسسې په دې وروستیو کې یو نظر پوښتنه کړې ده. د دې نظر پوښتنې له مخې ډېر ځوانان په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په دې ترتیب د رایې ورکوونکو شمېر پسولکه 50 ځوانان ویلی دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې اړه هر ځوان بیلابیل دلایل لري. محافظه کاران وایي باراک اوباما و نکړې سوای چې د امریکا اقتصاد د رکود له حالت څخه راوباسي. هغه د بیکاری درجه له 8% څخه راکښته نکړه او یاده چې د 14 تریلیون ډالر په ارزښت ملي پورونه یې کم نکړل. د لیبرال ګوند ملاتړ کوونکي بیا د یو شمیر نورو مسایلو په اړه خوشینه دي. مثلا د ګوانتانامو د زندان نه بندیدل او په نورو قضایي او نظامی موضوعګانو کې د سخت دریځ غوره کول مخته کوي. مترقی ډلې بیا د امریکا د لوی څارنوال ایرک هولدر له هغو ویناو څخه تنګ سوي دي چې د مشخصو کسانو پر ضد د عملیاتو په نشه کولو څخه دفاع کوي. هر دلیل چې وي ډیری کسان پر دې خبرې همغږې دي. هغه شور او ژور چې څلور کاله وړاندې یې باراک اوباما قدرت ته ورساوه نور د امریکا په ملي سیاست کې نسته. خو له دې سره هغه یو شمیر ځوانان چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په تیرو انتخاباتو کې یې هم باراک اوباما ته رایې ورکړې وې، وایي چې سږ کال به هم باراک اوباما ته رایې ورکړي. یوه 23 کلنه ځوانه سرینات وایي داسې دلیل نسته چې باراک اوباما ته دې رایې ورنه کړي. دا وایي
there's not as much belief in the fact that there's going to be change going this summer.
زداسي احساس اوم چې د بدلون د مفکورې تر شا د مرجمنه نسته چې دا ځل دی وزه بدل کړي. په دې کې هم شک نسته چې یو شمیر ځوانان په انتخاباتو کې د باراک اوباما د سیال مترامنه د هغو ژمنو تر تاثیر لاندې راغلي دي چې وایي ځوانانو ته به پاملرنه وکړي او د کار زمينه به ورته برابر کړي. خو د دې ټولو ستونزو او په انتخاباتو کې د نه علاقې د لرلو سره سره بیا هم د ځوانانو په منځ کې باراک اوباما محبوبیت لري. امریکایي ځوانان لا اوس هم په انتخاباتو کې د مترامنی په وړاندې باراک اوباما ته ترجیح ورکوي. د ورستی نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 40% ځوانان د باراک اوباما ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې 90% ځوانان د مترامنی طرفداران دي.
امریکا پرون تایید کړ چې د سوریې دوه نور لوی رتبه ډیپلوماټان هم له حکومت څخه جلا شول او دا ثابتوي چې د ولسمشر بشار الاسد ورځي په قطمی لودي. په سوریې کې له یوې خوا کړکیچ په پراخي دوه ګڼ خلک کړ شوی چې کوانډوي هوادونه تکړه شي. سالم احمد سالی او نور جزئیات.
د سپین مانی ویان جی کارنی خبر اعلان ته ویل موږ د سوریې له حکومت څخه د عرب اماراتو او قبرس لپاره د سوریې د سفیرانو جلا کېدل تاییدو. کارنی ویل دې ورستی حرکت وشو د چې د ولسمشر بشر الاسد پر داخلي کړي راټول سوي چارواکي له حکومت څخه د خلکو په وړاندې د ناوړه اقداماتو له کبله پاتې شته دي. دوول د صد ورځې پښمار دي. ځینو چارواکو د نوم د نشول په شرط رسنوي ته ویلي لامیا حریری په قبرس او د هغې خوند عبدالطیف الدباغ په عرب اماراتو کې د سوریې سفیران وو. د پداسیل کې د چې د عراق لپاره د سوریې سفیر نواب فاریز هم روانه میاشت له حکومت څخه واوښت. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له نړۍ څخه وغوښتل چې په سوریه کې د عامه وژنې مخه ونیسي. اخو روسیه په داسل کې د سوریې په باب د لویدیز پر پالیسی انتقاد کړي چې د پلازمینې په شاوخوا کې غنو په توغندیو سمبالو څرخل وته کومباري کړي چې د سوریې لپاره د بشري حقوقو د سر اداره وې تلفات هم لري. د سپینې مانی ویان جی کارنی د سوریې په شخړه کې د څرخل وته کول خو بریدونه غندلی او دای د ولسمشر بشر الاسد د رژیم د تباهي دوم قیو بل نه شګنلې ده. د سوری د کڑکیچ لکبل گن کسان اڑسیوی گاونډو ای هیوادونه ته مخکړی. په ملګرو ملتونو کې د لبنان سفیر نواف سلام پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي مقر کې ویل لو سوری څخه د خلکو کډه کېدل زیات سیوی.
UNHCR estimates that on July 18 and 19
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې یوازې د جولای پر 13 او 19 د سوریې 8000 خلک له پولو څخه لبنان ته وشتري. په دې معنی چې د دوه ورځو په موده کې لبنان ته د کډوالو او وشتل نږدې 70% زیات شوی. په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د کډوالو چارو له ادارې سره یو لکو 10000 سوریایان راجستر شوي دي. دا په یو بشري بحران بدل شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي 1300 کسان له پولو ترکیه ته وشته دي. ترکی چارواکو اعلان کړی چې د سوریې د کډوالو لپاره به د سرحد دروازې پرانیستي وي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، له روژې سره څنګه یې؟ زه خدای چې خضر باندې تیریږي. د خبرونه په پیل کې مو د وزیر صاحب له دوسیه خبرو او باوري چې د اداري فساد ضد یو لږونو کمیټو څه اجرات پکې کړي دي.
د اداري فساد ضد نهمه کمیټې رئیس صاحب که مهرباني وکړي او د وزیر صاحب د دوسیه په حق له معلومات راکړي.
د کوم وزیر؟
د لوی لوی کارونو د چارو د وزیر صاحب.
د کوم دوسیه معلومات غواړي؟
هغه د اختلاس د دوسیه.
هغه دوسیه خو مو اوس فعلاً لسمې کمیټې ته لیږلې ده.
ولې؟
ځکه چې هغه دوسیه لومړی ځل د اداري فساد په ضد دوهمې کمیټې راپورته کړې وه او بیا درېیمې، څلورمې، پنځمې، شپږمې، اووهمې، اتمې کمیټې هم مطبوعات پرې غږولي. خو اوس چې تر موږ راورسېده نو موږ نه غواړو د نوموړو کمیټو په کارونو کې مداخله وکړو. نو ځکه مو لسمې کمیټې ته ولیږله چې هغوی غور پرې وکړي.
نو بخښئ، تاسو د څه لپاره یې؟
موږ د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره یو او موږ د رشوت، اختلاس، غلا او غصب په دوسیو غور کوو.
څه ډول غور کوئ؟
مثلا موږ د یو غټ اداري فساد کوونکي د فساد موارد معلوموو، ګورو چې څومره اختلاس، غلا او یا هم غصب کړی دی.
چې د هر څه مو معلوم کړل بیا څه کوئ؟
بیا مطبوعات خبرو.
له هغه وروسته بیا څه کوئ؟
له هغه وروسته قرار د خیر په غونډۍ ورته کینو، ګورو که سړی زورور او خطر ترې څرګند وو نو خبره ګډوله کوو، یعنی کله یې تایید او کله یې هم ردوو. او که سړی خطرناک نه وو، یعنی ډېر زور یې نه درلود، نو بیا غالمغال نور هم ډېره وو.
نو د غالمغال ګټه به څه وي؟
د غالمغال ګټه دا ده چې هیوادوال او نړیوال ګمان کوي چې د اداري فساد په ضد ډېره کلکه مبارزه روانه ده.
یعنی فساد کوونکو ته سزا هم ورکوئ؟
نه، ځکه چې فساد کوونکي بهر ته تللي وي نو هلته خو سزا نشو ورکولی.
مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر سیمانانه.
هغه د اداري فساد په حق له څېړونکو خبریاله ته یې؟
هو، غواړم د لوی کارونو د هغې دوسیې په حق له چې د اداري فساد په ضد نهمې کمیټې تاسو ته رالیږلې معلومات پیدا کړم.
وبخښه، ته وینې چې زموږ د کمیټې نارینه غړي نشته او چې نارینه نه وي ښځې خاصم ځان ته حق نه ورکوي چې په خپل سر د چا ته معلومات ورکړي.
نو نارینه غړي مو چیرته دي
هغوی په یو هوټل کې د لویو لویو کارونو د وزیر صاحب توضیحات اوري. وزیر صاحب ټلیفون کړی و چې د خپلې دوسیه په اړه به توضیحات په هوټل کې ورکړي، ځکه چې هلته به فضا ارامه او فرینډلی وي.
نو تاسو ښځینه غړي یې، ولې نه یې بولي ورسره؟
له دفتره د باندې کارونه زیاتره نارینه غړي کوي، له دې امله موږ لاړو نه.
څه ګمان کوئ چې تاسو کمیټه به دوسیه څارنوالۍ ته ولیږي او که به یې خپله وڅېړي؟
موږ غواړو چې دوسیه یې ولسمه کمیټې ته ولیږو، ځکه چې په یو ډول یولسمه کمیټه هم پکې داخله ده او دا د وزیر صاحب هم خوښه ده.
نو د وزیر صاحب ولې خوښېږي چې دوسیه یې په ټولو کمیټو وګرځي؟
ته دې غوږ راوړاندې که
دغه دی.
وزیر صاحب خو ځکه دا غواړي چې دوسیه یې لکه د فوټبال توپ له یوې کمیټې څخه بلې ته او له بلې نه بلې ته شوت شي، ځکه چې په یوه نه په یوه کمیټه کې ملګری پیدا شي او دوسیه کله چې دغه لاسته ورشي او چې لاسته یې ورغله هماغه دی چې غیب شي.
دا ولې؟
دا ځکه چې دا یولس کمیټې دي د همدې لپاره چې دوسیه پکښې غیب شي.
اوس چې روژه ده او د زیاتره خوراکي شیانو خوند څوک نشي څکلی، نو دوکانداران هم له وخت نه په ګټې اخیستنې سره ټول پې پاتې شیان په همدغه ورځو کې تېروي. لکه داسې
والا کسل مې کی کوکل چې څنګه سوې
پلارا ټول اخلاص شوې ما ول چې نورې مو ور وړي وای.
سما ده زویا، ور به وړو.
دا څنګه دومره ژر خلاص شوې؟
خځې نوی خار ده، په نوی خار کې د خوړ کاڼي هم خرڅېږي. دا خو کیک او کلچې دي، څه وایې ته؟
زه پلارا د موږ کیک او کلچې هم د کاڼو څخه پستی نه دي.
وی هغه پروسه ګنې کلچې مو په خلکو خرڅې کړې؟
ولې ته څه وایې چې سګنۍ مو پلورلې دي؟ سګنۍ خو په منډۍ کې هم خرڅېږي.
مور مې ګومان کوي چې په نوي خار کې به مو دوکان د نوو کلچو د پاره نیولې وي، ځکه چې کرایه ګرانه ده نو ښه شیان به پکې پلورل کیږي.
دا څه وایي؟ ټول پیسه دار او ماړه خلک خو د نوي خار په مغازو کې سودا اخلي او وایي چې د نوي خار شیان له نورو ځایونو څخه اعلی او مدرن دي،
لکه د موږ کیک او کلچې.
مور ساده ګل دیم د مړو خلکو غوندې نظر لري. وخځې چې تا کوم وخت هلته څه نوي اخیستي؟
زه خوارې بی په چیشي واخلم، تا خو په ټول عمر کې زر افغانۍ هم راته نه دي نیولي. چې واخله ځان ته دې یو شی پې واخله.
ښه دی چې درکړي مې نه دي، کنه تلې او په لوکسو مغازو کې دې لکه د موږ زړې بېکاره کلچې او نور شیان پرې اخیستل.
دغه خو رښتیا وایې، که مې پیسې پیدا کړې وای خامخا مې په لوکسه مغازه کې مې شیان پرې اخیستل. د لوکسو شیانو اخیستل مې ډېر ارمان دي.
زنو اوس به د ارمان ختلی وي.
زه نو څه خبره وم چې د لوکسو مغازو خاوندان به دې لکه د پلار ارام خواره وي.
دا څه وایې؟ ولې څه شی مې ارام خوړلې دي؟
دا ارام نه دي چې زړې وچې او مږک خوړلې کلچې او کیک د ښو په بیه خرڅوي.
او ساده ښځې، دا درې چنده لوړه د دوکان کرایه چې ورکوم او بیا خو مې دا کلچې هم له خاورو نه دي جوړې کړې. غوړي، اوړه، پوډر، بوره او نور شیان مې پکې کارولې دي. شاګردانو ته مې اجره پرې ورکړې ده. د داشت او دول او نور لګښتونه پرې راغلي دي. چې داسې مې نه وای کړې نو دا په خروارونو کلچې او کیک مې ایسته غورځولې وای.
سړیه، داسې کار کوي چې د شیطان هم نه وي ورته پام.
چې کاروبار کوي نو چلونه به هم ورته زده کوي. سوداګري خو څه د ټوکو کار نه دی.
څنګه دې ورته پام شو؟
هغه فقیر نه دی، هغه د امرولا زوی درخیم.
هغه په نوي ښار کې چې د وچې میوې دوکان دی.
او هماغه دغه لاره راوښوده. هغه ویل چې زه ټول عمر دغه خراب او ارزانه میوه اخلم، اولته په لوړه بیه پلورم، خدای دې نورم شتمن کړي، له غټ تاوانه بچ کړم.
که نوي یو د کور د سامانو دوکان به دې خلاص کړی و، دغه د کور ټول زاړه سامانونه به دې پکې خرڅ کړي و او کور ته به دې نوي اخیستي و.
له یو بې تفاوت چارواکي دولت خان بې تفاوت سره مو مرکه کړې ده. دا دی وای اوري.
دولت علی بتفاوت صاحب روزه څنګه در باندې تیریږي؟
ډیر خراب باندې تیریږي. پښلمه چې د سهار مونږه دا کم نو بیا د ایر کنډیشن سړی هوا ته ځان په بړستن کې راون خاړ لکه د ژبي پشپک چې سړی په بړستن کې تاو شوی وي. دغه سی خوان کوي. د سهار په لسو بجو را پاسم هغه د دفتر ته د تلو تیاری ونیسم. په یوولسو بجو دفتر ته ورسېږم ځکه ټری می لال مخکې ایر کنډیشن چالان کړی وي او دفتر یې ښه سوړ کړی وي. په دوه بجو د ماسپښین اودس لمونځ ادا کړم او بیا هغه دی چې کور ته روان شم. کور ته چې ورسېږم نو کوټه مې ښه سړه شوی وي. بیا لکه د پیشلمي بړستن په سر راکش کم او تر شپږو بجو ویده شم. په شپږو بجو د مازدیګر لمونځ ادا کړم او چې له ماشومانو سره مې لږ لوبې نوي کړي چې د ماښام اذان وکړي او روژه ماته کړمه.
نو دا خو صاحب رښتیا هم ډېره ښه در باندې تېرېږي. روژه خو ښه در باندې تېرېږي، لیکن حکومتي کارونه څه وخت کوئ؟
حکومتي او دفتري کارونه په خپله ترسره کېږي. دا یو عجیب سر دی چې د حکومت کارونه پرته له ما او تا هم روان وي او مخ په وړاندې ځي. څنګه همداسې نه ده؟
نو که سړی رښتیا ووایي اوس خو کارونه وړاندې نه چې په شا روان دي، د دې وجه څه ده؟
حکومت خو داسې وي لکه موټر، او موټر کله ګړندی روان وي کله ورو شي او کله هم ودرېږي. داس خو کله کله شاته لیور سمزی. نو دا پشه روانېدل کومه غیر عادي خبره نه ده؟
دغه پشه روانېدل د تاسو چارواکو د دغو خوبونو له امله نه دي؟
آخای یو علت به یې دا وي، خو نور ډېر علتونه لري چې اوس یا زه نشم درته ویلی.
دا خو منی چې پشه روان دی؟
مونږ په کسواره کسان خو داسې ګمان کوو چې پر مخ روان دی، خو تاسې نندارچان وایي چې په شا روان دی. نو ښایي د تاسې خبره به سمه وي ځکه چې حرکت یې له موږ نه تاسې ته ښه معلومیږي.
نو که په شا روان وي تاسو چارواکي نه ورخطا کېږئ؟
نه نه، ځکه چې روان خو دی. که نن شا ته روان دی سبا ته به پر مخ لاړ شي. مهمه خبره دا ده چې موږ پکې سپاره یو.
او که خدای مکړه یو دم له کوم پاڼ نه پریوزي بیا څه کوئ؟
خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، خو که داسې کېدل نو ځانونه ترې غورځو. او د همدې لپاره مو دروازې او کړکۍ تیارې خلاصې پرې ایښې دي.
دا خبرونه ما ننګیار ناشنا برابر کړې و او برخه اخیستونکي و عبد الله سمدی، عبدالرحمن صادق، سپینغر سپوږمۍ، ستاره امینی او حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1، او یونیورسټي ټاون پېښور 1 سوه 4 اتیا.
शराव वरीगा राशमा गुलाब गुलाब का